په پیښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومنئ. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه دروو. خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خبر پرسنخوا وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي بلکې پر غربي لار دي د اقتصادي راهداري ټول منصوبه عملی کړل سي. افغان او پاکستانی پوځي چارواکو په لمړي ځل له یو بل سره د اړیکو نیول لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. او امریکا د ایران د لیرې واټنو ویشتونکو بیلستیک توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نو بندیزونه لګول ته تیاری نیسي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي بلکې پر غربي لارې دي د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې منصوبې عملي کړل سي. پرویز خټک دا خبره تیر مخسن تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغل کوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړي. پرویز خټک ویل چې پر غربي لارې دي د سړکونو یا موټر وی سربیره د اورګاډي پټلۍ د تیل او ګیس نه لیکه فایبر اپټیک کیبل تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه هم جوړ کړي. نوموړي پر مرکزی حکومت نیوکه وکړه چې ټول پام پنجاب ته کوي او خیبر پښتونخوا په دې سره پروژه کې له پامه غورځولې ده. نوموړي وړاندیز وکړي چې مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا غونډه راوبلي او ټول سبي دي په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویل دي چې د فاټا د بې کورسو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای د ستوریت د وینا پر وخت وکړه. د ویل
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عضب
د پاکستان فوج چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نوم کوم عملیات پیل کړي دي په هغې کې به هر څوک انشاءالله خپله برخه اچوي. په دې موقعه زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچرې هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خورې ختم کړي شي.
د سوریې ته د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی وینا وکړه. ویل چې په فاټا کې به په راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې ترسره سي چې د ډیمونو جوړول قدرتي زیرمې په کار راوستل او قبایلي سیمې د پاکستان له لویو سړکونو سره تړل پکې شامل دي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری په دې اړه پرون ناوخته مشال راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان پر دې لیکل یو بل سره مستقیم اړیکه نیولی سي.
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسلوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کېږي نو کچېری په تحقیقي برخه کې نه حلېږي دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
تر دې وړاندې پاکستان د پوځ ویاند لیفټیننټ جنرال اسیم باجوا پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی ویل چې د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ رابطه کې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د دواړو هیوادونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خواوو ته د همکاري زیاتولو پر اقداماتو خبرې وسوې. د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هاټ لاین جوړولو پریکړه پر 28 ډسمبر کابل ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال سوې وه. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې د جنوري 11 تر 15 نیټې پورې د افغانستان پاکستان چین او واشنگټن د استازو غونډه جوړه سي. سرتاج عزیز دا خبر تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس کې سوې وه. د سرتاجزي تر څرګندونو مخکې روانونی د افغانستان د حکومت استازو ویلي وه چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د سرتاجزي د دې خبرې په اړه افغان حکومت څه نه دي ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. خبرونه له مشال راډیو څخه اورئ. امریکا د ایران د لیرې واټنو ویشتونکو بیلستیک توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نویو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ ژورنال او روټرز خبري اژانس د راپورونو له مخې په دغو پلان سوو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب امارات کې شاوخوا 10 کمپنیو او افراد چې د ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه سي. امریکا چارواکو ویلي چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیځ ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د مزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پر کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو د پروګرام یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل سي. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د البادی تر خبرو مخکې تیر ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ چې که چیرې اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکیه ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. بلخوا د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو ان ټي وي ته ویلي چې دغه اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواک کار واخلي هغه د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. نوموړی وویل انقره د عراق د ځمکني بشپړتیا درناوی کوي او زیاته کړه چې بغداد د خپلې خاورې یو په درېیمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د دسمبر میاشت په لومړیو کې شاوخوا 1.5 اسکر د عراق د باشیکا پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یو شمېر پوځیان ویسل خو څرګنده کړه چې دا نسي کېدای چې ټول ځواکونه به باسي. یو برتانوي خاوند او میرمن په لندن کې د ترهګر برید پلان درلودلو په جرم تیر ورځ په عمري بند محکوم شول. 25 کلن محمد رحمان 28 کاله او د هغه 40 کلن میرمن سنا احمد خان د 25 کلن لپاره زندان شول. څارنوالان وایي محمد رحمان د می په 28مه نیټه په داسې وخت کې نیول شوی و چې دلته بشپړ بم نه و جوړ کړی او څو ورځې نورې ورته په کار وې، خو که چېرته دا بم جوړ شوی او چاودېدلی وای نو ډېر ورانۍ به یې پېښ کړی وای.
خبرونه مولا مشال رادیو ووردل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم پرون د بلوچستان په جوب کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د یوې برخې لارې جوړولو افتتاح وکړه. د خیبر پختونخوا له وزیر ویلي چې مرکزي حکومت د دوی د لویو سړکونو جوړولو په خبره نه غولوي.
ہمیں نہ روڈ چاہیے، نہ موٹر، ہمیں کوریڈور چاہیے، انڈسٹری کہاں سے بنے گی؟
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین بیا پرون په پیښور کې غونډې ته ویلي چې د بیکوره کړل شوو قبایلو بیرته کورونو ته د لیږلو په کار کې پرتی ټولې ستونزې به حلوي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
او د خیبر پختونخوا حکومت هیله مند دی چې د نوې صنعتي پالیسۍ عملي کېدا به د هیواد سرمایه کاران وهڅوي چې په دغه صوبه کې پانګونې وکړي.
کراچۍ او لاهور نه غټ غټ شهرتان چې دي، اخبار موټ کې پښتانه چې دي، خپل د صوبه کې د انویسټمنټ
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. ازو بلنه موضوع ته علاقه ورسته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پروند بلوچستان جوب ته سفر پترس کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري دی برخه چې جوب مغل کوټ سړک نومیږي پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې مرکزی حکومت د دې وړو پروژو په پرانستلو سره غواړي دغه او بلوچستان صوبې حکومتونه ولسونه تیر باسي. د پښتونخوا له وزیر پرویز خټک بیګا د پاکستان له شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې مرکزی حکومت د پرلوی سړکونو د ریل پټړیو سربیره دوی ته د سوداګرۍ او توانایي نورې مهمې پروژې چې په خبرې په اقتصادي راهداري کې شامل دي هم ورکي. نوموړي په دغه لړ کې د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی غونډې را بدلو غوښتنه هم وکړه. له پیښوره غلام غوس رپورټ راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماسخوتن د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هغوی د مرکزی حکومت نه د مغربي لارې پترس کې یو سړک نه غواړي، بلکې هغوی غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې ټول جزئیات د خیبر پختونخوا صوبې نه تیر کړي شي. مونږ ته نه سړک پکار دی او نه موټر وی، مونږ ته کوریډور پکار دی چې پکې اپټیک فایبر، د ګیس پایپ لاین، د ایل این جی لاین، د بجلی نوی لاینونه او د ریلوی لاین موجود وی چې دا ټول جزئیات وی نو دې ته به کوریډور وایي. که دوی یوازې یو سړک جوړول غواړي نو دا دې هم چرته بل ځای کې جوړ کړي، موږ ته کوریډور پکار دی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د ټولو جزئیاتو رخ د کراچۍ نه د پینډۍ اړخته دی او په دغه جزئیاتو کې د پښتونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. اپټیک فایبر د پینډۍ نه تر کراچۍ پورې غځول کیږي، د ګیس لاین د گوادر نه تر کراچۍ غځول کیږي، د ایل این جی لاین د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي او د بجلی نوی لاینونه هم د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي. نو خیبر پختونخوا چرته لاړه او کارخانه به چرته جوړیږي؟ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي رهداري د لوی منصوبې په لړ کې پکار ده مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی میټینګ راوبلي او پکار ده مرکزی حکومت په دغه آئینی ډګر ټولې صوبې د لړ کې په اعتماد کې واخلي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلي ځوانانو د سپورتي لوبو لومړنی میله پرون د پېښور په قیوم سټیډیم کې پای ته ورسېده. په دغه موقع رابدل شوې غونډې ته په خپلو ویناو کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي د بکورکل شو قبایلو زر تر زره کورونو ته د بیرته لیږلو او په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي چارو پیلولو ژمنې وکړې. له پېښوره د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلي ځوانانو د لوبو د لومړۍ میلې د اختتامي دستورې په موقع مشر میلمه صدر ممنون حسین خپله وینا کې نږدې ټولې خبرې د لوبو پر ځای د ملک په امن او امان او د ضرب عزب عملیاتو په کامیابۍ وکړې.
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عزب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم کوم عملیات پیل کړي دي. په هغې کې به هر څوک انشاءالله خپله برخه اچوي. په دې موقع زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچري هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خاورې ختم کړي شي،
پاکستان کی سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا.
صدر ممنون حسین دا هم وویل چې له قبایلي سیمو د بېکوره شوي خلکو د واپسې لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي.
میں اپنی قبائلی عوام کو یقین دلاتا ہوں.
زه خپل قبایلي اولس ته دا یقین ورکوم چې د دوی ستونزې به په خاصه توګه هوارولی شي او د دوی په خپلو کورونو کې د بیا آبادۍ په لار کې خندان به هم لرې کولی شي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آبادکاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان هم په دې موقع وویل چې د بې کورشوي قبایلي اولس خپل سیمو ته د واپسې ترڅنګ دوی د قبایلي سیمو په پرمختیا هم کار پیل کړی دی.
کیا آپ دیکھیں کہ چند سالوں میں فاٹا کی تعمیر و ترقی.
تاسو به پر روان سو کال کې په قبایلي سیمو کې پرمختیا، تعلیمی هلې ځلې، د روغتیا د اعلی درجې اسانتیاوي ووینئ او دې سره سره به مونږ قبایلي سیمې د ملک د غټو سړکونو سره تړو، ډیمونه به جوړوو، د قبایلي سیمو قدرتي زیرمې به په کار راولو او دغه ډول نورې تجارتي هلې ځلې زموږ د حکومت خاص هدف دی. گورنر خیبر پختونخوا هر کال د قبایلي ځوانانو لپاره د لوبو د میلې د لړۍ د جاري ساتلو ژمنه وکړه او صدر ممنون حسین گورنر او اړوندو ادارو ته په قبایلي سیمو کې د سپورټس کمپلیکس جوړولو هدایات جاري کړل. زلان یوسفزی، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون د اسلام آباد په یوه هوټل کې یوې غونډې ته په وینا کې د دغه صوبې لپاره د نوې صنعتي پالیسۍ د پیل اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د نوې پالیسۍ عملي کېدو په ترڅ کې به د هیواد صنعتکاران او پانګوال په صوبه کې سرمایه ګذارۍ ته زړه ښه کړي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ لري.
د نوی صنعتي پالیسۍ د مهمو جزئیاتو په لړ کې د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په نوی صنعتي ښارګوټو کې د نوی کارخانو لګولو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو 15% خرچ به صوبایي حکومت ورکوي او د صنعتونو لګولو لپاره د بینک د قرضو 15% سود به حکومت برداشت کوي او د بندر نه تر صنعتي ښارګوټي پورې د مشینری راوړلو 15% خرچ او په کراچۍ پورت باندې په مشینری د کسٹم خرچه به هم حکومت ورکوي او د نوي صنعتونو د لومړی درې کلونو د بجلی 15% خرچ به هم حکومت ورکوي او د لومړی لس کلونو پورې به د نوي صنعتونو نه انکم ټیکس هم نه اخیستل کیږي. د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي عبدالکریم خان زیاته کړه
فرض کا مارک اپ 8% وی نو د کی بس 15% حکومت ورکړي نو یو نه زون کې چې دا یې فرض یو نه انویسټر راځي او هغه کا پلاټ اخلي 25% په حکومت ورکړي چې کوم یو نه زون دی دا هغه 25% په فریډ کې د حکومت ورکړي.
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر او تجربه کار صنعتکار نومان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا صوبې نه د خرابو امنیتي حالاتو له وجې 115 لوی صنعتکارانو نورو ځایونو ته خپلې کارخانې منتقل کړې دي او د نوې پالیسۍ سره به صنعتکاران واپس د خیبر پښتونخوا مخه وکړي.
موږ دا خیال دی چې پیکې وره کارخانهدار خو خپله به راځي او دا نور کراچۍ او لاهور نه غټ غټ شیټان چې دي اخبار مو کسان چې دي پښتانه چې دي هغه به واپس راځي او خپل د صوبه کې به انویسټمنټ کوي کارخانې ته ځي. دا خالي تیر دی چې څنګه خلک روزګار نه راوشي اور د امن حالات شي د دهشتګردي چې دا ختم شي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه په نوي صنعتي پالیسۍ کې په پښتونخوا کې د وړاندې نه موجود د 1200 صنعتونو د بیا فعالولو لپاره هم تګلاره جوړه کړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان ویلی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دوه اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلی دی چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د استازو ضد او نقیض څرګندونې د احمد شیبر په راپورټ کې.
یو پاکستانی چارواکي وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د لویو هیوادونو په کنفرانس کې شوي وي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او امر کې د څو هیوادونو ترمنځ یو فکر وي او دغه باندې عمل نه کول شاید ډیر سخت وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر څوارلس کاله د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جعفری سلاکار تیره ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري له 10 تر 15 به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وای چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه په کنفرانس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د دې خبرې علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوه اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پشا شي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې به راشي. ډیپلوماتان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې وروسته تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې دې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییز چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې او د دواړو خواو د دفاع وزارتونو ویندویان وایي چې تر دې وروسته به د سرحد په اوږدو کې د ستونزو د رامنځته کېدو په وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه کار اخیستل کیږي. افغان لوري د اړیکې ته محتاطانه خوشبین دي. تفصیل د احمد شیبر ناور.
د افغانستان او پاکستان د پوځي قمندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسون رئیس ترمنځ یو هارد لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو کچېری په تحقیقي برخه کې نه حلیږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
جنرال وزیر زیاته کړه چې پخوا هم د دواړو هیوادو د سرحدي قمندانانو ترمنځ دا ډول رابطې وي، خو دا ځل دا اړیکې په لوړه کچه دي. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آسم باجوا وایي د دې اړیکو پریکړه د یکشنبې په ورځ هغه وخت شوې وه چې د پاکستان لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسیز وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په وروستیو کې خبرې وکړې روانه اونۍ کابل ته ولاړ. جنرال باجوا وایي چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړۍ ټلیفوني خبرې تېره ورځ وشوې. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کېږي او کاغذ مونږ د اپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونو مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي دا بې تاثیره نه دي.
په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نه شي کېدی، خو د افغانستان ولسمشر وایي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې وي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو یو تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ وایي د 2015 زیږیز کال په اوږدو کې په دغه هیواد کې نامعلومه وسلوالو اووه تنه خبریالان وژلي دي. دغه تنظیم مشر افضل بټ مشال ریډیو ته ویلي چې دغه خبریالان په خیبر پختونخوا، خیبر ایجنسۍ، بلوچستان او سند صوبو کې وژل شوي دي. د خبریالانو د حقونو فعالان وایي چې د پاکستان حکومت او هم د مطبوعاتي ادارو مالکان د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورٹ راکوي.
د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر افضل بټ اوویل چې په تېرې یوه میاشت کې په څلورو مختلفو شخصي ټلویزیونو حملې وشوې نو دا حالات خپل ځان ته توجه کوي. خو له بده مرغه حکومت په وړومبۍ دوه درې ورځو کې بیانونه جاري کړي او څه عملي اقدامات نه اوچتوي. افضل بټ خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د مطبوعاتو مالکان هم خپل عمله د وسلوالو نه محفوظ ساتلو لپاره څه اقدامات نه پورته کوي.
موږ له حکومته غوښتنه کوو چې کم از کم داسې قانون دې منظور کړی شي چې څوک په یو خبریال برید کوي چې هغه ته سزا ورکړل شي. بل د وژل شوو خبریالانو کورنو سره مرستو لپاره موږ دا غوښتنه کوو چې د هغه جسد لا زمونږ په اوږو وي او موږ سره فکر د هغه د کورنۍ په حالات وي چې ورسره مرسته وکړی شي. اکثر چې کوم خبریالان وژل شوي دي نو د هغې اداره وایي چې موږ سره یې کار کولو، خو اصل خبره دا ده چې د کوم شهادت هغې خبره کوي نو هغې سره نه د هغې د نوکرۍ تقررنامه وي او نه ورته د هغه د دفتره تنخواه ملاویږي او نه د هغه د شهادت نه پس د هغه د بچو کفالت لپاره لپاره څه کیږي.
یاد دی چې تیره میاشت یونیسکو ډایرکټر جنرل اغلی ایرینا بوکووا خپل یو پیغام کې ویلي وو چې د صحافیانو تحفظ په اړه هغه ټول ملکونو ته د قانون سازۍ او مناسبه وسایلو د لارې د ضروري اقداماتو چتولو په اړه درخواست کوي او ټول ملکونه دا خبره یقیني جوړه کړي چې د خبریالانو په ضد د جرمونو تحقیقات او مقدمې هم کیږي. خو پاکستان کې د خبریالانو تحفظ لپاره کارکوونکي وایي چې د ملک صرف د یو خبریال ولی خان بابر د وژنې تحقیقاتو نه علاوه د نورو وژل شوو خبریالانو تحقیقات نه دي شوي. د دوی په نظر چې حکومت دې لړکې د سنجیدګۍ نه کار نه اخلي. هم دې لړکې پاکستان کې د خبریالانو تحفظ او تربیت لپاره کارکوونکي اداره پاکستان پریس فاؤنډیشن وایي چې د کال 2002 تر اوسه پورې 80 خبریالان باقاعده هدف شوي دي او نور خبریالان په ناسازه حالاتو کې وژل شوي دي. د یادې ادارې مشر اویس اسلم علي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د خبریالانو د وژنې تحقیقاتو لپاره پکار ده چې حکومت په وفاقي او صوبایي کچ دفتري جوړ کړي.
موږ حکومت ته خپل تجویز کې ویلي دي چې د مطبوعاتو خلاف د جرمونو مخنیوي لپاره صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت دې خاص سرکاري څارنوال وټاکي او یو دفتر دې ورلا جوړ کړي چې د مقدمې په صحیح توګه تحقیقات وشي. اوس خو داسې کیږي چې پولیس د دې تحقیقات نه کوي او چې کومه د وژل شوو خبریالانو کورنۍ دي نو هغوی ته ویل کیږي چې خپل کیس واپس واخلي. هغوی ته خو سیکورټي هم نه وي نو هغوی کیس واپس واخلي.
یاد دی چې امنیسټي انټرنیشنل کال 2016 کې خپور شوی خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستانی خبریالانو ته خطره د سیاسي ګوندونو، وسلوالو ډلو او د استخباراتي ادارو لخوا ده. په دې رپورټ کې ویلي شوی چې حکومت خبریالانو لپاره خطرناک حالات د ښه جوړولو لوس کړی وو خو په دې لړ کې د حکومت لخوا ډېر کم کوټل اقدامات اوچت کړی شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د کتابونو د چاپ ادارې وایي چې د پښتو کتابونو چاپ د پخوا پرتله زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې لیکوالان وایي د کتابونو پر چاپ کولو خپلې پیسې مصرف کړي او له دوکانونو یې د اغستو بیا څوک نه وي. دا په داسې حال کې هم ده چې په دې وروستیو کې د پښتو د نوموتو شاعرانو کتابونه بازار ته راغلي دي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژبې کتابونه اوس ته مخکې نه زیات چاپیږي. یا چاپ ادارې وایي که څه هم ډیر لیکوالان او شاعران د وس نه لرلو له وجې خپل کتابونه نشي چاپولی خو بیا هم د پښتو ډیر کتابونه په 2015 کال کې مخې ته راغلل. د پېښور په خیبر بازار کې د کتابونو د یو دکان یونیورسټي بک ایجنسی یو کارکونکی وایي سږ کال د پښتو کتابونو زیات اخیستونکي وو.
پښتو شاعرۍ باندې زیات زور دی کنه سمودا خو بالکل پښتو وایي چې ختم شي وا بیا هغه نه پس بیا راځوندای شو.
په پېښور صدر کې د کتابونو د چاپولو یو اداره پرنٹ مین پبلشرز نه اخلاق احمد وایي دوی په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایرکټریټ لخوا د شلو نه زیات کتابونه چاپ کړل چې زیاتر پکې د شاعرۍ وو.
د کتابونو لا پرنٹ کیږي د ډایرکټر کلچر مو سره 30-35 بوکس کنه 2-3-4 د هنکو بوکس یو 2-3 پکې اردو اندسي 25-25 پورې د پښتو کتابونه هغه اشعاری او ادب بار کیسه د پښتو. نن سبا زموږ شرکمه د مور نه جبه ده زموږ په خوره پښتو وي بازي نو شان پښتو هغه کمپوزر ته چې کم کمپیوټر لیکل کوي کنه هغه تم ډیره مشکل نو هغه په لاسره د پښتو کمپوزینګ پرې خو نن سبا زموږ سره پښتو کمپوزران په شمال سره پښتو اکیډمۍ کې 2-3 کسان نه
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه بیا لیکي په 2015 کال کې د پښتو سناسه 2500 کتابونه چاپ شوي دي چې زیاتره د شاعرۍ وو او ځینې بیا د نثر وو. په دغه کتابونو کې ځینې داسې هم وو چې مارکیټ ته یې تر 500 پورې کاپیان راغلي او بیا غایب شول. لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها بیا وایي د پښتو د کتابونو لوستونکي اوس هم کم دي.
د پښتو کتابونه خو داسې بی مور بی پلار دي یتیمان یا سیران دي چې ادیبان شاعران جزانان دونه محنت کوي او بیا د هغې دپاره چاپ کول یو ډېره لویه ستونزه ده چې هغه دونه وس توفیق هم نه لري او بیا ادارې هم تاسو ته پته ده چې دونه ډېر زیات مضبوطې نه دي. دغه کتاب په پیسو باندې اخیستونکي خو زه وایم چې د نش برابر دي اړشته دی نه.
د پښتو لیکوالان وایي په دغو کتابونو کې زیاترو لیکوالانو او شاعرانو په حالاتو لیکل کړي دي چې څنګه یې په سیمه کې بدامنی او نورې امنیتي مسلو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی او ځینو بیا په ټولنیزو مسلو خبرې کړي دي. د پېښور د اسلامي کالج او پوهنتون استاد لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی بیا وایي له تېرې سمودې راهیسې د پښتو د کتابونو په چاپ او له دې سره د مینه لرونکو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی.
د پښتو کتابونه هر کال په باقاعده کې باندې ښه ډېر چاپېږي. اکیډمي آف لیټر یو ریسرچ کړی، د هغې مطابق په ټول پاکستان کې د پښتو کتابونه زیات چاپ شوي. په دې کې د ټولو ښه کتاب د اکرام الله ګران کتاب راغلی دی، ژوند تداسې دوبي دی. بیا د هغې نه پس د ادیش شمس القمر کتاب اولمبی ځل راغلی دی، پیمانه د غزل، او د دې نه علاوه د خیبر افریدي
اباسین یوسف زیدا هم وایي اوس د وخت له تېرېدو سره د پښتو کتابونو مینوال او لوستونکي هم زیات شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سحر لس نیمې بجې شوې. له احمد شاه اعظمي به لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دي چې دی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي، بلکې پر غربي لارې دي د چین پاکستان اقتصادي راداري ټول منصب عملي کړسي. نوموړي دا خبره تیر مخستان تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغل کور ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویل دي چې د فاټاد بې کورسو خلکو د بیا ستنېدلو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای د ستوري ته د وینا پر وخت وکړه. د ستوري د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب احمد خان اباسین وینا وکړه، ویل چې په فاټا کې به راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې هم ترسره شي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې اړه پر ناوخته مشال لګې ویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان پر دې لیکل یو بل سره مستقیم اړیکه نیولای شي. په بهرنیو اړیکو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې د جنوري له لسمې تر پنځلسمې نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه جوړه شي. امریکا د ایران د لیرو واټن وشتونکو بیلستیک توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوي بندیزونه لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ ژورنال او رویټرز خبري اژانس راپورونه له مخې په دغو پلان سوو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب امارات کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لیرو واټن وشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه شي. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي.
لن خبرونه مول احمد شاه اعظمي اوریدل. له اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نه اورو.
مشرق ورسپان خپل اداریا په مردان کې شوی ځان وژن کې برید لیکلی دا. ورسپان لیکي چې آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ څلور تر هغرو ته پانسی ورکولو په ورځ په نادرا دفتر مردان کې شوی ځان وژن کې برید یې ممکنه رد عمل کې دی شي، او د افسوس وړ خبره ده چې زمنګ امنیتی ادارې یو وار بیا د دې خطرې مخنیوي کې کامیاب نه شو. ورسپان لیکي چې کله ځان وژن کې د نادرا دفتر ته د نوتو کوشش وکړو نو د ودرولو لپاره یې پولیس اهلکار په موقع موجود نه وو. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د نادرا دفتر په ناقصه سیکیورټی د نادرا چارواکو سره سره د پولیسو د غفلت او لاپرواهی پلټنې هم پکار دي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې په ترهګرۍ کې کمی راغلی دی، خو دا هم حقیقت دی چې تر اوسه د ملک نه د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه نه ده کړې شوې، او چې موقعه ورته په لاس ورشي نو گزار کوي، او مردان پیښه یې تازه مثال دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې نادرا دفترونو په شمول ټولو سرکاري دفترونو نه بهر واکترو ګیټ لګولو سره سره د پولیس او اف سي فریدی هم تعینات کړي چې دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. وحدت ورسپانه خپل اداریا په سیالکوټ کې د داعش په مرکز په چاپی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د چاپی دوران د یاد ډلې سره د تړلو اته کسانو د نیولو داوا شوې ده، او د کسانو نه چاودیدونکي مواد، لپټاپونه، سیډیګانې او نور مواد ترلاسه کړي شوي دي. ورسپانه لیکي چې د سیډونکو لخوا ویل شوي دي چې نیول شوو کسانو بیت کړی وو چې پاکستان کې به د جمهوریت د خاتمې او خلافت قائمولو لپاره وسلوالې هلې ځلې کوي، او
هغوی ټول پنجاب کې د خپل نتورک پراخولو په غرض په نوو برتیانو کار کولو. ورسپاڼه لیکي چې د شکمنو کسانو نیول کېدو سره د واکمنانو د هغه دعوو تردید شوی چې پکې هغوی هیواد کې د داعش د وجود څخه انکار کوي. له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش په حق کې والچاکینګ شوی او د داعش په حق کې تشهیري مواد ویشل شوي دي. ورسپاڼه لیکي چې داعش د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ د امن لپاره خطره ده او د مذهب، رنګ، نسل، هیواد او ډلې څخه پرته بېګنا انسانان په نخه کوي، نو ځکه د مخنیوي لپاره به یې هم نړیوالې ورورولۍ ته خپل منځ کې لاسونه یو کول او هر رقم ممکنه مرستې کول وي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې دغه تندرو ډلې د مخنیوي لپاره پکار ده چې علمای کرام هم د انسانیت د احترام، درناوي، امن او مینې په اړه د اسلامي تعلیماتو روښانه کولو سره خپل فرض ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین ورسپانه په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل په وغونډه کې پر دې خبره چې احمدیانو ته مرتد وویل شي او کنه د شوي جګړې موضوع راغستی. بلخوا امریکایي انډیپندنت ورسپانه په افغانستان کې د مرستندوی ادارو کارکونکو ته په ورپېخو امنیتي خطرونو یو لیکنه خبره کړې ده. تفصیل یې له ملیحه امیرزاده اورو.
ګارډین ورسپانه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت دوه ملایانو ترمنځ سختې خبرې وشوې کله چې د کونسل مشر محمد خان شیرانی د دینی عالمانو نه پوښتنه وکړه چې آیا احمدیان چې د آئین له پلوه غیر مسلم ګڼل کیږي مرتد وګرځول شي که څنګه. په کونسل کې یو بل ملا طاهر اشرفي چې آزاد خیاله ګڼل کیږي په دغه مسله د بحث کولو په هکله سخت مخالفت وکړ چې وروسته بیا له شیرانی سره په خبرو کې په جګړه شو. شیرانی د پارلمان منتخب غړی دی. ورسپانه لیکي د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې د احمدیانو په هکله بحث خطرناک ثابتې دی شو. دغه په خبره کې د کونسل پنځه غړو هم دا منلې وه چې احمدیان مرتد دي نو دا به یوه لویه مسله وي او تشدد ته به یې لمن وهلې وي. بلخوا انډیپندنت ورسپانه لیکي په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا او برټانیې کاروای پس د کومو لاسته راوړنو چې ذکر کیږي پای کې د صحت او تعلیم په برخه کې سرمایه کاری شامله ده. خو بیا د ورسپانې په خبره روانه اونۍ په کابل کې د سفارتخانې بهر د افغانانو یو لوی قطار یو بل تصویر وړاندې کړ چې یو طرف ته پکې د صحت مسلې دي نو بلخوا په هیواد کې د طالبانو ګواښوم یو وارې بیا ور پیښتي. ورسپانه لیکي په هلمند او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د حملو پس په دغه هیواد کې یو شمېر مرستندویه کارکوونکو چې په زرګونو افغان وګړو پرې تکیه کوله خپل کار بند کړو. ورسپانه لیکي په کندوز کې چرته چې په اکتوبر میاشت کې په یو امریکایي هوایي برید کې یو اسپتال په نخه کړل شو د ملګرو ملتونو په خبره وروسته اوس مرستندویه کارکوونکي خپل کار پرېښودلو ته اړ شوي دي. ورسپانه لیکي د افغانستان د صحت وزارت په خبره په څوارلسو مشرقي او جنوبي صوبو کې د وسلوالو ګواښ له امله خواوشا یو لک ماشومان له واکسینو پاتې شو. پاکستان او افغانستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. ورسپانه لیکي په لرې پرتو ځینو سیمو کې هیڅ ډاکټران نشته چې هلته د صحت کارکوونکي د لږو پیسو په بدل کې خپل ژوند په خطر کې اچول نه غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې وایي سږ کال څه باندې یو ملیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیتراني په سمندر کې اروپا ته رسیدلي دي. د دې شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریا یا شام کې له رواني کورنۍ جګړې تښتېدلي دي. دا د 2014 زیږیز کال پرتله د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمېر کې 15 برابره زیاتوالی څرګندوي. تفصیل د فرشتې جلال زین اورو.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لژه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتو د سازمان د لوري دا تازه خپرې شوې شمېرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغېز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2.5 لک کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل شوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریې خلک تر ډیره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي، خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بي ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2 لک او 3 زره کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریه وروسته دوهم هیواد چې ډیر وګړي د سمندر له لارې اروپا ته تښتیدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسیدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 1% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمیر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتیدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې په یو شمیر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهیز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
دین ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
او زموږ امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نو وسلوالو ډلو د راټوکېدو او د هغوی د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي امریکا ونه توانېده چې د افغانستان د 4 کلنې جګړې په ترڅ کې په هغه هیواد کې د موجودو وسلوالو ملا په مکمل توګه ماته کی. د لیکنې تفصیل تاسو ته ورو. د نیویورک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې لږ تر لږه په عام محضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو، حقاني شبکې او د اسلامي دولت وسلوالو ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانستې دي. د سی آی ای پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی، ویلي زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نښه کوي. نوموړي زیاته کړې موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، او دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې، هغه ویلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواده د القاعده د لمنځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 4 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډیری یې د مرکزی آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي لخوا زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسله والې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډېره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه خبرونه چې په پېښور کې زمونږ خبریال خالد خان جوړوي تاسو ته په تکراری توګه اورو.
گران اوریدن کو د عیسی علیہ السلام د پیدا وخت نه درې سوه شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاہی خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور په نواپاس یا نواګې د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومړي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغوني آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ولس وکاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر دولس کالو نه څېړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي، د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته درې نیم زره کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په هکله هغه وایي:
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټره بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپېته کیلومیټره پوله ده د سوات سره، درې شپېته کیلومیټره پوله ده د باجوړ سره او درې دېرش کیلومیټره پوله ده د ملکنیجن سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بره دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبه لفظ دی او د دیر معنی ده اوبه. بعضې پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبه لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی ده چې موجوده افغانستان نه به د ناواپاس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړه تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بودھ مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن خوښه ول سوکاله وړاندې دې سیمه آباد او دا لرغونی آثار او کارپو او پدویر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دې اکلا وایي
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي دا آرین د وخت سره دا کنټمپرری دی دا غي اثر هم ایون هم تاسو ته ملاو شوی دی په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او باغې کې تقریبا چې د 1500 نه 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو اوزار هغه وخت کې په دا دستور چې را مړ مړ شو یو بنده یا هغه وسیزلې شو په یو مرتبان کې به یې واچو د هغې سره د هغه د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته مونږ وایو اوزار او د هغه لوښي لرګي وغیره دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به یې ورسره قبرونو کې ښخ کړو نو دې آثار هم مونږ ته دلته په دیر کې ملاو شوي
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه پته کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوشه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغې مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی
در اعظم تا دغلط کی سخت مشکلات چی پیشی وی دی اغلط تالاش علاقه دا دی علاقه تا اغا وقت مساگا ویل شیوا چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتون دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاو اسکینوس نو چی کل سکن در اعظم دا ترالو اغا دا خیال نو چی دا تا با دونا سخت ریزیسٹنس پوشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله اکلا دری ورزو پوری اغی مساگا پتا نکلشوا او دری ورزو نا پس اغی پیسلا اکلا چی یو برپور حمله کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قتل شو په دغه جګړه کې او دې ته ویلې شي د مسکر اپ مساګا
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینه زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباہ کړل
تلاش کې کوم غورو د زیارت بازار نه کمونگا جنوب طرف ته وګورو نو دغلته کې یو ډیری ده هغې باندې اوس هم هغه د محل سه ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کوو نو دې زخمی شي او د اسکینین کسانو دې په دې پتون باندې ویشتې وو په غشي باندې او دې چې کله د مازیګر هوا ووهلو د دغه علاقې هوا ډېره خرابه ده ډېره ترخۍ په مازیګر کې دغه هوا دته ولګېده نو ده ډېر زیات تکلیف محسوس کړو
خو بیا مورخین په دې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقعي هم د مساګا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی و ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا دلته کې د کټکلی په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د چکدری دا دیر دا چې کوم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چې کوم دا ټول آثار مونږ ته دا ښیي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی
دیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې میلو شوی دی او د چکدری او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې میلو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی
پاتیشو دے او زم سره ډیر ریک سایټ سی پای کې خاص نمونه چې زواله ما یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې اندان دی رېدا چټپټ شو دا چې دین علاوه نور هم دی په مشو کې دی په اسپن کې دی خو په موجوده دور کې وس هم یو سایټ چې په ګومبټ کې دی ګومبټ فورټ ورته وي هغه هم په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهی سره تعلق لري
دا پښتونخوا د نور سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای
محمود غزنوی دلته په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز چې دی دا د مست خیلو دا یو قوم دے دیر کی پجندور کی ددی کسان زیاد پاتی کی گی او تے مرگر کی ددی مشر تیر شوی دے دا حیا نواز دے دا بیسیکلی دا ترک سیدن گیو حیا نواز رالو او دا محمود غزنوی سره پدغه علاقه کی پپتوحاتو کی ډیر مرسته وکړه او محمود غزنوی د بہادرۍ نه متاثر شو او د تیر مرگر نه برا شمال طرف ته والا کور کړه چې اغه ته اوسم حیا سره ویل کی
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر چې کله پشپاړسمه صدی کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوۍ او دوستۍ یو رشته جوړه شوه چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدله شوه. په دیر کې بابر بادشاہ کومځه کې چې د دمې د پاره د خپل لخر سره خیمه لګولې وه هغه ځای ته نن هم خیمه وایي او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښې وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې. هغې اول نواګۍ د باجوړه راکووله بیا تالاش ته راغله. د تیمرګرې نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه ټینټ شورته مو وایي ای لګولې وه هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کېږي د زړه خیمې سره. او که مونږ بابرنامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو. نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی دغه کلی مونږ ډوډ کړو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دیر ریاست چې په کال 1906 کې د قبایلی ایجنسی حیثیت ورکړی شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1501 کې په نهاګ دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاګ درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر ښار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپل ولکه کې واخیسته. لطفرحمان د دغه کورنۍ په حکلا وایي
د مولا اسماعیل لپس د زوی ظفر خان دی د دین کار په ځای باندې دنیاوي حیثیت خان جوړ شو او دی د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو دیر خار ته چرته یو دیر دی. او هلته کې بیا د زوی دی غلام خان هغه هلته اوسېدو. د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و د ده سره د څلوېښت زرو لښکرو د ده زامن آزاد خان غزن خان سعدالله خان محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطفرحمان وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګو ورکی پنا واخیستا. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل زینه به دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګه تر لاسه کړی.
عمرا خان چې دی د ته پټان نیپولین په نوم یادیږي. د ډیر جنجو د ته حکومت بنیادی تور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه د ده حکومت یې ختم کړو او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگور کی اسیدو واپس راویسو اور دیر حکمران شو اور دغه خاندان 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یا یو خوا دیر تا د یونان سکندر اعظم د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګیدلی دی، او د چکدرې سره نږدې ادینزی په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال ته رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والي سواد په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و، او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و، د هغه په زمانه کې په دیر کې یو سکول نه و، یو اسپتال نو، چا سیمټي کور نشو جوړولی، چا خپل کور ته چینه نشو ورکولی، بجلی نه پرېښوده. لکه هغه دا خیال و چې که پس دلته تعلیم راشي نو زما حکومت به ختم شي، دا خلک به ما نه مني. او د هغه د دې څخه دونه یریدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پرېښودی، هغه صرف د پرامنۍ سبق ویلی دی او نور یې به پرېښودی دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي، خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بود مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.